په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرندکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب بل نور همکارانو سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډکر پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ، د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان مارک پامرشم او د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی پورس په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او له دې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو د استازولۍ د مشر کرن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او د سفیر جان مارک پامرشم لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم له دوحې څخه فعالیت کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت آرین نیول غچا اخیستونکي اقدام او د نړیوالو بشري حقونو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ پټکار کې بللی دی. د سازمان نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آرین او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر نیونه، شکنجه او د هغو کسانو په وړاندې چې د بیان او د سولې غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې جاوید کوهستاني تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د کابل د سرای شمالي له سیمې ورک شو او د خوشحال راډیو مسؤول مدیر حکمت آرین په دې وروستیو کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د ماسکو د فارمات په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د موسکو فارمات شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په موسکو کې جوړه شي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه ښکېلتیا به پر سیاسي، اقتصادي، د تروریزم ضد او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. هغې زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي، د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقي سره به هم نوموړی خبرې وکړي. که څه هم د دې غونډې هیڅ یوه برخوال هیواد لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اړیکې ورسره ټینګې کړې دي. د موسکو فارمات چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی، ګډونوالې د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل یو هوایی حمله لږ تر لږه شپږ تنه وژلی دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي دغه برید تېره شپه په یوه هستوګنیزه ودانۍ شوی دی. دغه برید داسې مهال شوی چې بېلابېلو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له لبنان څخه ووځي. په بیروت کې دغه هوایی برید وروسته تر هغې شوی چې اسرائیل وویل اته سرتېرې د لبنان په جنوب کې چیرې چې دوی د حزب الله په ضد ځمکنۍ جګړه پیل کړې وژل شوي دي. امریکا د حزب الله ډله چې په لی ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو ډلو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د منځني ختیځ پر شخړو د بحث لپاره بیړنۍ غونډه هم جوړه کړې وه. او د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سره ام پوپکو وایي د هېواد هوایي مدافع ځواکونو نن پنجشنبه سهار وختي د روسیې شاوخوا 15 بی پیلوټ الوتکې د دې ښار پر سر راغورځولې دي. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلي چې دغه برید په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ، د ویشتل شویو بی پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې د سنیانس کې پر سیمې راپریوتې، خو ځاني او مالي زیانونه نه دي پېښ کړي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې د روسیې یو شمېر بې پیلوټ الوتکې په چرنهف، پولتاوا، چرکاسی، سومیاو، وینیسیا کې هم راغورځول شوې دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین 133 بی پیلوټ الوتکه د بلګوروت، ورونژ، کورسک او بریانسک سیمو کې راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دغو الوتکو ډیری یعنی درې اوی د بلګوروت پر سر راغورځول شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسو پروګرام ته مو زه فریده سیال د اتای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. په منځني ختیځ کې لا شخړو ورسته چې د اسرایل او لبنان ترمنځ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه ونښته، پرون ایران پر اسرایل توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون تر سره شول، خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې هلته دیره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي، په دغه کډوالو د دغه بریدونو اغیسته دی. دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره ورختا دی چې دغه جګړه ونښلي، په دغه خلکو به یې اغیسته وي. له دې سربیره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایرانه په دغه جګړه کې وشړل شي یا خپل کډوال وغواړي بیرته افغانستان ته راستنه شي؟ په بیلابیلو برخو به نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایرانه را سره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي، دوی به را سره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې په ایران کې افغان کډوال د دغه بریدونه وروسته په څه وضعیت کې دي، وایا دوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي او کنه، نور امنیتي خطرونه ورته څومره مخ دي، او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګه په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتې ده پر افغانستان به یې اغیز څه وي، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشت دي په دوی به څومره اغیز ولري. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته دي، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران راسره، کډوال بهادر احمدی او همدارنګه په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته اتمر صاحب سره وصل وی، اتمر صاحب ته په پایل کې ورشو. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي او پرون ایران هم برید وکړ، سفارتونه هم تړل شوې دي، افغان کډوال یو څاندې خمن کړی دی، د دغه بریدونو د اغیز په اړه کړه وایس په افغان کډوالو به څه اغیز وکړي؟
مننه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون را په دې خوا دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوه او کېدای شي دغه جګړه نور هم وغځېږي، ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغسې په موضوع کې دي چې د یو خوانه هم موږ د چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي. یا دا چې ملګري ملتونه، د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي، صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنی نور هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی، چې امریکا، چین، اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه، ویل چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخښي، اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم دوی د دې جګړې د د پراخي دوه تشويشونه وکړل. پر صورت سره د دې چې د جګړه اوس پیل شوه په سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسانه دوی ونیسي او د په زوره اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په ننبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطه شو او په نور ځایونو کې د دوی دپاره د کار زمینه له منځه لاړ. یعنی دغه فشارونه ورځ تر بلې په افغاني مهاجرینو باندې په ایران کې راغلل. دغه رقم اوس په ایران کې هغه کوم افغانان چې اوسیږي تر شپږ میلیونه پورې هم رسیږي، ځکه چې په دې درې وروستیو کلونو کې او تعداد ډېر هغه افغانان چې دوی بهر ته د مهاجرت دپاره مجبور شوي وو دوی ایران ته مخه کړې نسبت د دې نه چې پخوا پاکستان ته تګ
اسانه. اتمر صاحب، اوس دغه وضعیت چې رامنځته شوی د ایران یو ډول مستقیم غیر مستقیم په جګړه کې ښکېل دی له اسرائیلو سره، فکر کوي چې دا به د کډوالو نه د ایران د حکومت مخ واړوي یا کلا به وضعیت په افغان کډوالو باندې تنګ شي؟
نه، ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري. زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي، لیکن دوه مسله دلته موجوده. یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري. په هر صورت یو کیدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي، بل دا چې د دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیگانی بریدونو جواب دوی ډیر جدي ورکي، او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نښه کې د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نښه کې. په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کیږي او دا شپږ میلیونه ایرانیانو باندې بوچ شي، نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډېر کړي چې دوی د ایران نه وایستل شي. که نه که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو، بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کورودان، تاسې ته به بیرته راشم. اتمر صاحب، حکیم توخی را سره د ایران نه وصل دی. توخی صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو، لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلا نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. پیلم موږ دغه په ارام بنګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته تېر شوی ده، نه تر اوسه چا څه ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغه بنګال د پیلم دوی ده دغه په خوشحالۍ کې دي، د المتې کړې ده دغه خوشحالۍ سره د وکۍ لماندي.
توخی صاحب، تاسې چې په کوم ښار کې یاست، هلته دغه بریدون نه وروسته ایرانیان راوتي وو خوشحالۍ کولې او دغه بریدون یې لمانځل؟
او دلتم دا وتلی ول د شپې را وتلی ول بریدونه لمانځل. موږ دلته په دغه کې او په تهران ښار کې او د توغندي سي ور شاټ کړی و د اسرائیل و طرف ته. پس نو دلته دا توغندي د تهران پر اسمان سي تیرېدل، دلته هم خلک د خپل خوشحالي کول لمانځل.
ته خو سبي واسي ایرانيان پکې وک یو نیم افغان مور سره په دغه لاریون کې چې دوی راوتي خوشاليانه کوي ور سره و.
افغانان خو دغه پر افغانانو سي سختي جوړه کړې ده اوس په حاله. خو افغانان زړه نه شو کوي چې راوځي یا لاریونو وکړي، دوی لاریونو هم نه ولو چې مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته. خو خالي هغه توغندي چې له اسمانه څخه تېرېدلو ته هغه حالات کې دغه وکړلو منځنه وکړه لکه نور دی دغه نو دسي
د ایرانیانو د رویه په اړه راته وایه، له دې بریدونو نه وروسته تاسو سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت ور سره ښه شي یا خبر اترې ښه شي یا هغه کار چې تاسو چا سره کوئ هغوی یو څه بدلون کړی وي کړی دی که نه؟
یو څه بدلون په تغییر کې سره راغلی ده. دغه د لبنان هم لسې اسرائیل وکړل، له دغه وروسته څه ایتم کوي په تغییر په بدلون کې راغلی ده. نو اوس فعلان خو ډېر د غم نه د واضح هم نه ده چې
تاسو کډوال چې هلته یاستي دغه کډوال افغانان چې هلته دي دوی سره دا ایرانیان ښه شوي دي؟
اوس ښه شوي دي نسبت په ما مخته اوس چې څنګه کوي راویانه موږ سره سمه شوي ده چې دا مشکلات پېښ شوي دي. نو مخته راویا ډېره خرابه وله، کوم د ملت سلوک ویلو غبم له افغانانو سره دې بد برخورد کولو، یو فضا جوړه شوې وه د افغانانو دپاره چې نه د ملت خلکو سره ګزاره ورسره کوله نه دولت ورسره کوله. او دا درې څلور شپې چې نو کوي حالات ارامه دي، ډېر د غم دي، شوخ حالات نه دي.
یعنی مخکې هغه نن ویبګانو باندې به چې لیکلي وو چې بغیر له ایرانی په بل چا ډوډۍ نه خرڅوي، اوس که چېرته یو افغان لاړ شي یعنی یو څه وضعیت ښه شوی ډوډۍ ورکوي ورته؟
نسبت خو له مخته وضعیت یې څه نورماله ده، دی لږ نورماله ده.
فکر کوي توخی صاحب ولې د خلک بدل شوي دي؟ افغانانو ته د دوی اړتیا پیدا شوې ده که تر شا یې بل څه علت ویني؟
ټول همسایه دولتونه له موږ سره دغه کوي، کله وخت یې افغانانو ته اړتیا پیدا شي ښه برخورد ورسره کوي، کوم وخت یې اړتیا کمه شي او اړتیا یې نه وي نور له افغانانو سره خپل برخورد په یو وار چرته یې صدر او چرخوي. اوس زموږ هم په فکر دا رسېږي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه کوي اضافه شوې ده، په هغه خاطر یې دا برخورد یې څنګه کوي له موږ سره نارم ده.
نو افغانان به دوی سره ستاسې پان باندې په کومو برخو کې مرسته وکړي که د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوې ده؟
فکر نه کوم چې افغانان دې مرسته ورسره وکړي، ځکه افغانان دلته په دغه دوو میاشتو درو میاشتو کې ډېر وځورول، بېخي قانوني ماجر ول هغه هم وځورول، غیر قانوني هغه هم وځورول. نو تر اوسه خو چې دا موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې چې کار تر کوو سره شناخته یو ناستې ولاړې سره لرو، په یو شاته ما به نه جاروېدلې چې په یو بخښ کې موږ کومک ورسره کوو، که اړتیا پیدا کړم په ډېره سخته به دوی د افغانانو زړه بېرته په لاس را وړي چې افغانان بېرته کومک له دوی سره وکړي، ځکه له موږ سره یې ډېر مشکلات دلته پېښ کړو. بېخي دوی بندیزونه یې پر هغه لګول چې په یو ملک کې هم دغه بندیزونه پر چا نه دي لګېدلي.
ډېره مننه کور ودان تاسو راسره اوسئ. توخی صاحب له ایران راسره بل افغان کډوال بهادر احمدي هم دی. احمدي صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، بخیر راغلی. احمدي صاحب که چېرې زه پښتو پښتنه وکړم تاسو پوهېږي ځواب په دري راکوي بیا؟
باشه. سلام، سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
ډېره مننه کور ودان احمدي صاحب چې راغلي پروګرام کې در سره ګډون وکړه. تاسو راته وایئ چې د ایران په کوم ښار کې تاسو یاست؟ ولته افغان کډوال د دغې بریدونو نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دي وروسته؟
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم، پایتخت دیگه، وضعیت قسم که شما خودتون در رسانه ها، رسانه های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه، وضعیت چندان خوبی نیست دیگه.
کدوال افغان کدوال څومره یری دلی دی لدی وضعیت نو څه فکر کوي چې د دوه اینده په ایران کې په ځنګړې توګه په تهران کې څنګه وي؟
وضعیت من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد. خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد، تأثیر منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردند خیلی تأثیر منفی دارد. اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سردچار خواهند شد.
یعنی
دومین تأثیری که هست البته این مهاجرین اگر خدای ناکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند. اینا که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران. دیگه ما با کشورهای همسایه‌ای که در ایران هستن مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد، خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردن.
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستن به این فکر نمیکنن که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان برن؟
خوب این صورت گردانده سیب اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای نکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان هم نسبت به ایران ترجیح بدهند، ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند، مثل نظامیان سابق، از او جمله یک کشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش. ما دیگه اصلا جای نه در افغانستان داریم نه در ایران و نه در کدام کشور دیگه، ما چی چاره کنیم؟
احمدی صاحب بیا په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، پولیسونو د عامو خلکو یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید، از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب اونقدر چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با اون هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصیر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خودت با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در حد ما نیست.
او احمدی صاحب تاسو خوب په تیر نظام کې یادونه وکړه چې نظامی وي، د دې څومره ویره شته ده چې د ایران حکومت له پخوانیو نظامیانو مرسته وغواړي تر څو په لبنان کې یا په د اسرائیلو پر ضد باندې جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي، یا دوی لاړ شي دغه جګړې ته؟ فکر کوي د ایران دولت به داسې یو غوښتنه له پخوانیو نظامیانو وکړي؟
والا الان تا هنوز که چینی درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است. دیگه شاید اگر جنگ بیشتر شو از این یک جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چینی درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوي چې ستاسې په ګډون به نور پخوانی نظامیان د تیر حکومت د افغان حکومت دوی به آماده وي چې دې جګړې ته لاړ شي؟
خوب ما اگر وضعیت ما به اینجوری پیش بروه، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شوه، ما چی چاره داریم؟ ما یکانه رایی که برای خود ما پیدا میکنیم شاید اشتیاق ما نشینیم جنگی باشد، یا دیگه چاره ای نداریم ما.
نور هیوادونو تا ده تک پراته وست د ایران لگواندیانو نالاوه نور هیوادون ته د تک کم کیس نه لري، یا که په تیر نظام کې مو کار کړی دی یا له امریکایانو سره مو کار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسې ته نشته چې ووځي بیا له ایران؟
گرچه که در بعضی کشورهای دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگر بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال نیم سال شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډیره زیاته مننه کور ودان بهادر احمدی، په ایران کې پخوانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخوانیو پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړو. که اتمر صاحب وي مخکې لدې نه چې اورېدونکی واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسې راته ووایست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري منګه څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چا یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی، سره د دین چې د طالبان اوسنی حکومت په اول کې ټول هغه کسانو ته چې هغوی نظامیان او پخوانی حکومت کې دوی کار کړی و هغوی ته عفا اعلان کړه. اول خو دغه عفا په دې معنا نه دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې و چا چې د خپل نظام سره کار کړی و دوی عفا کړي، یعنی عفا څه معنا لري؟ دا خو یو زمونږ داخلي مسله و، دوی باید دغسې یو زمینه فرصت مساعد کړی وای چې دغه ټول مهاجر د بهرنیو هیوادونو نه بیرته راستن شوي وای. غیر د دې نه چې د عفا مسله مطرح نه وه، ځکه جګړه وه، په جګړه کې نو دا یعنی ټول هغه کسان چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو، په ملکي برخه کې کار کوو، دا په دې معنی نه وو چې ټول په حساب محکوم جنگی او هغوی ته تاسې عفا اعلان کړئ. دا د هر حکومت مکلفیت دی چې خپل رعیت سره داسې یو کار وکړي چې د رعیت له خوا نه، د ولس له خوا نه هغه ومنل شي، سره د دې چې یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي او مخصوصا هغه ډېر بدنامې څېرې بېرته هېواد ته راغلي او طالبانو د هغوی استقبال وکړ. لیکن دغسې شواهد او بېلګې هم شته دي چې ډېر زیات هغه نظامیان یا کوم نظامیان چې خپله په هېواد کې وو دوی د طالبانو د خوا نه یا د ناپېژاندو کسانو د خوا نه توقیف شکنجه شوي، بیا وژل شوي دي. او په همدغه ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب، ستاسې په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قواته شي، د دې احتمال شته چې پخواني پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخواني پوځیان به هم لکه څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاده کړه، بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري، دا کار به کیو جګړې ته بځي؟
ګوره، ایران همیشه نیابتي جګړه کړې. ګوره، ایران په سیمه کې په منځني ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کوو، پیسې، امکانات، صلاح، تجهیزات، ټریننګ، دا ټول حماس ته دوی ورکوو. حزب الله سره همدغسې دوی د راکټونو، د پیسو، د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې روسیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همدغسې په سوریه او عراق کې هشتشعبي و، فاطمیون، زینبیون. ستاسې به په یاد دي چې دغه څو کاله مخکې د سوریه او د عراق جګړې ته دوی مهاجر افغانان د لشکر فاطمین په نوم دغه جګړو ته لیږل. کنه، دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي، ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرینو دوی سرتیری نیسي، یا یې په دې، یا یې په جبر نیسي، یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی، او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه، مطمئن، مسئول، که دوی نظامیانو که دوی هر برخه کې کار کوو، دوی د اوس دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. دوی وظیفه دی. تاسې وګورئ، زه به تاسو ته یو قضیه یاد کړم. کله چې دغه د کویت 19 خبره وشوه، اروپایي هیوادونه، زه به د جرمني مثال تاسو درکړم. جرمني کې په هغه وخت کې 40,000 جرمنیان په بهر کې د سایلو سیاحت دپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر، دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمنی ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بله خبره دا ده که موږ ځان خلکو ته مسؤول ګڼو، نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت، زمینه د یو مسؤلیت باید برابر شي چې دوی تشویق شي چې خپل هیواد ته راشي. ولې دغه ظرفیتونه، ولې دغه منابع، ولې دغه انسانی منابع موږ د لاسه وباسو او دوی د لاړ شي په ایران کې د کار وکړي، په پاکستان کې د کار وکړي، په اروپایي هیوادونو کې د کار وکړي. دا خو منابع د کار دی، دا خو منابع د انساني دی. که موږ درست په دې باندې فکر وکړو، اول خو په دغه شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید، گرچه یو وزارت په نوم د عودت ماجین و موجود، سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلې، لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړ د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، دوی بیرته تشویق شي چې افغانستان ته راشي. ځینې د دغه افغان مهاجرینو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي، او دا د افغانانو دپاره، د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی.
ادامه ورکړي.
نو زما غوښتنه دا دی چې اوسني حکومت، پخواني خو نه که دا کار، خو موږ ملامتو اوسني حکومت چې دوی وایي چې موږ امنیت راوستی، چې موږ کار لرو خلکو ته، چې موږ دغه وعده ورکو، دغه فرصت دی باید ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر دي هغه ته د مساعد کړي، او دوی د تشویق شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي، د خپل د هیواد د آبادۍ په برخه کې دوی کومک وکړي، کار وکړي، او خپل وطن ته ودان کړي.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب اوریدونکي مرا سره په لاین دي. خوشحال خپلواک، خپلواک صاحب تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. حتما تاسو به زموږ د ملمنو خبرې اوریدلې وي. ساسي پان باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تېره شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشوه، په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره اغېز کولی شي، او تاسو خبر یاستئ له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي، تاسو سره یې تماس نیولی، خپل وضعیت درته ویلی؟
سلامونه تاسو، ستاسو میلمه اتمر صاحب ته. خورجان اول خوی سبوم دا خوزه استایم چې ایران پر اسرائیل برید کړي، زه خپل یو ماسله ما خوښه زموږ درکو چې مسلمانان ارشبه تر منځلو لاندې تر خاورو لاندې کېدل، او مسلمانان شهیدان کېدل، او د سرګي حکومتونه لکه بحرین او عربستان او اردن او مصر دا ورته ګوره پخښه کړي، ځان نه قبلې پخښه خپل نه هم دی خپل ماسله ما او پات شو تا ول د فاروق پیران کې چې کوم افغانان مهاجر دي اوسونځي، او کبر ته دا جګړه ورته سمش پرې فشار نه ست د افغانان په ضرر ته کوتا غا چې بسم الله سپیلن باز وای لر دې 2-3 ملیون ځان 10 ملیون د خپل بیرات ولایت ما سره کوم څه 10 ملیون 8 ملیون افغانان اوس پیران کې دي. ابا سب ته نه دي مشکلات به وي، مشکلات به ډېری، پر تاسو خو ما غا افغانان خلاص لري، ایرانیان نو راځي افغانستان ته.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په هرات کې اوسیږئ، هرات او ایران سره سرحد لري، تاسو به منل ته شاهد یاستئ، د ورځې څومره افغانان ایران ته اوړي او له هغې طرف نه څومره بیرته راوړي؟
که زه درته ووایم خورجانې، که قانوني ووایې ټول افغانان اوړي چې
صاحب لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړئ چې د غږ مو ناراضي موږ دغه ځواب بېخي وانورېده او مهرباني اوس ووایي.
که قانوني ووایي چې د پښتو درګا څخه ایران ته خورجانې ارخوان افغانستان کې چې ځوانان پاتې شوي نه که غیر قانونی و چې د پاکستان او دروګاسته د نیمروز دروګاسته خزي یاران ته هغه بزام پیسي ځوانان دي چې وایم په سلونه په ملیونونه ځوانان به یان سړی و سړی دروژن سي دون ځوانان یاران ته زی خو مجبور دي اتمر صاحب شاید او په خبر به زه خپل په خپل دون اقتصادي مشکلات په دې او طالبان په حکومت کې را ده پیدا شو چې یعنی فراش فراش شوم ادم بعض مشکلات هغه بیزتی او ول او ټکولم خو وسو خو خیر دی بیا به ان شاء الله دا به ټول تعامل کو خو ما د دې ویل چې مشکلات په خوبی به خرجان په ایران کې به یې امدا افری وجدان هم نه قبلې چې ټول اسلامي اوادونه وسته ګوري پرستانيان او عربان او مسلمانان شهیدان کې
خپلواک
څه کار کړی او بل حساب ته وګوري چې داسمر گاونډي یو د چې په کومه اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیر ایرانیان بلاراستی دا زیت بیا وګورو زوم بیا نوري یوادونه باید کومک وکړو چې د ایران سره چې اسلامي یوادونه شي دا مشکلات یې راپسی او فشار چې د امنیت وروګه سره د
مننه مننه کور ودان کور ودان بلواک صاحب چې د هرات نه دیاړي کني ولې و بل اوریدونکو کیمرا سره د تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی نو مراته وای لکه زموږ ته د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لار سره خبرې وکړي چې غږ مو اورو لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لارې زما غږ واوري
مننه خورځینه تا او ستاسو ټول اوریدونکو استاد تخنیکی هم کاران خواستم روشن ساعت نیکی ایل احترامات را میکن
مدنه کور بادن تو خیلی صاحب مگو پده خبری نکو چه ایران خکار کرده بده کرده هر سوی چه کرده او برید ده شوائی ده مگو پده خبری کهو چه دغه برید با پا افغان که دوالو دننه پا ایران که چه آغیز وکری لند ساس نظر آورو
شان سامده خو تاسی ویلی دیسی مایکروپون ستاسی خبرونه ده نو مې کروپون زموږ په وای کې ده نو په ایران کې څه زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنگ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او بیکاری پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنگ کې تعطیلیږي خلک د باندې نشي راوتای نو په جنگ کې ګټنسته دا د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي خو البته زموږ ډېر افغانان په ایران کې میشتي دوریسته خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وایي وایي افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وایي له افغانستان ماجر د پاکستان او ایران د خباسو دا هم یو نو ظلم ده په ډیر توجه باندې باسي د پاکستان شي ویستل نو دلته موضوع نه ده برابر خو بیا هم په هر حال خپل وطن ته کراشه دا ډیر شکر ده او ایران همیشه د دې دښمنۍ او دښمنۍ مستنه معلومیږي د حکومت سره وایي سیمور ستاسو هر کله کوم مستاته په هر مشکل کې لاس تر کوم او کله بیا وایي زموږ په داخلي چارو کې لاس وی وي دلته باید ټول شمول حکومت کې اوسي ستاسو ته په موږ څه کار لري په ملي متحدې یو بل څه کې موږ خپل حکومت یو کړی دا ټول شمول یې بولي غیر شمول یې بولي هر څه یې بولي موږ په یو افغانان او خپل حکومت کې یې په تاسو خو اړه نه لري نو دا موږ په خپل کورنۍ چارې کې د دې لپاره یو لاس وهنه بولو
مننه تاسو څنګه مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به نه یادو دا واضح خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پرې خی کغه بیکاری ده کغه امنیتی ستونزې دي هر ستونزې ده موږ واضح د دوی په ژوند باندې خبرې کول تاسو ډیره مننه کوو دان چې لزابل مواری کنی ولی و توخی صاحب را سره ده تو حکیم توخی لیران ده توخی صاحب که تاسی از مغا گوری تاسی را تواییست چه مخیم از مغا زینه وریدون که عدوانه وکره چه دورزی پسل هاو کسان لحرات نه یا د نیمروز نزی ایران تا دقیق کسان چه رازی یا در نوی چه ایران تا ورزی یا اغلب خانه چه دی دا دوی څومره هیله مندي چې وب کولای شي ایران کې آینده چې ظاهرا ښکاری په جګړه کې بخکیل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته پاینده کې وي؟
زه فکر نه کوم چې فکر دی افغانان وکړي له ځان سره چې یا به په جګړه کې ښکیل شو یا به جګړې ته ولاړ شو. ټول اقتصادي مشکلات چې راخستي دي هر سړی چې راشي دلته په یو ځای باندې ځان نه باسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابره کړي. تر اوسه دی فکر څوک له ځان سره نه کوي چې دا جګړه به پسې اوږده شي، افغانان به د جګړې ته وبلل شي. زه فکر نه کوم چې عادي افغانان دې دغه جګړې ته وبلل شي، ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پاتې ډلې جوړې کړې وې، لشکرې فاطمیون و، لشکرې زینبیون و، هغه خلک اوس هم آمده ناست دي، دغه ته امر ته ناست دي چې ورته وسي. عادي افغانان د کارګرۍ دپاره راځي چې دلته خپله کارګري وکړي او یو ګوله ډوډۍ وځان ته وګټي یا یا افغانستان ته ولېږي یا دلې په خپل ژوند ته وکړي. نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې اوس راځي یا دې خلک دي هغه خلک دي د زړه شکې چې دا جګړه د سوداسې او دغه دی وکړي، ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي. دا اوس موږ دلته په یو افریقا کې کار کوو، نو دا لکه دوه درې شپې کېږي دا ته نشته زیات سوی ده. دلته هم تاثیر کړی دی زموږ په کاروبار باندې. دا خلک ایرانیان ناری وي وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابینه سجي. نو دا د عادي افغانانو په ضرر ده، خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي یا اسرائیل هم له وکړي یا ایران بېرته هلمه پر وکړي. نو دا د ټولو افغانانو په ضرر ده، د ایرانیانو په ضرر ده، ځکه دلته ډېر افغانان په میلیوناو په لکاو افغانان ته په افریقا کې کار کوي. دا صنعت یې ټول مابین مسجدي ده زموږ په ضرر باندې ده.
مننه کورودان رسره اوسئ، بېرته به درته راشم. بل اورېدونکی د نوم راته واخلئ. لکوم زما اړیکې نیولې.
اول خدا جنگ ضرر دی، یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی، یا تنها کسان چې په افغانستان په ایران کې افغانان زندگی کوي د هغه په ضرر به خامخا وي. ولیکن اصلا دا جنگ یو بد پدیده ده، جنگ یو شومه پدیده ده، د ټولې دنیا په ضرر دی. دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنی کې تیریږي، یا کومې بمباری چې کېږي، یا کومې وینې چې تویږي، یا پرزن د دې خوا مشت پرانی کېږي، یا د یې خوا کېږي. اوس دا خلک چې جنگ کوي دا په توده وینه کې دي، د دې اثرات یې هغه وخت معلومیږي چې وربند وشي یا جنگ ختم شي. را به سو موضوع ته. بلې، هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بې عزته دي. اوس موږ مهاجر دا درې شپې کېږي زموږ خپل مهاجر راله نیولې وه، ردې مرضې وه. یعنې هغه کړنې چې د افغانانو سره کېږي هغه بې عزتۍ چې د افغانانو سره کېږي، ایرانیان یې ورسره کوي، د هېڅ څوک یې نه ورسره کوي. حق د بشر هم دوی نه دی ادا کړی، حق د اسلامیت او انسانیت. کوم غیرت چې افغانان لري د هغو افغانانو پر غیرت باندې هم دوی قدم کېښی دی. پردن وهل ورسره کوي، شکنجه کوي، اترټل ورسره کوي، بې عزتي ورسره کوي، اسکندل ورسره کوي. او رالو هغه موضوع ته اوس هم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي. اما کله چې جنگ کېږي یا پر ایران باندې حمله کېږي یا ایران د دې خوا حمله کوي، دا به په خپله ایرانیانو باندې هم ډېر اثر وغورځي. د ایران اقتصاد اوس هم ضعیفه دی، تر دغه بلا ضعیفه کېږي. د دوی کرنسي به هم د بین ځي، یا به لوړ کښته هدف ته راځي کرنسي به. او پر خپله هغه افغانان چې په ایران کې دي هغو ته به د کار پارسه کې، د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي.
فکر کوئ بیا به دغه افغانان زړه ښه کړي چې بېرته افغانستان ته راستانه شي؟ هغوی چې اقتصادي ستونزې لري، که جګړه خدای نه کړده ونښلي او دوی ته بیا نور کار زمینه نه وي، فکر کوئ دوی به بېرته راستانه شي افغانستان ته راشي؟
دلته خوري کې دوه هدفه، دوه تحلیله، یا دوې بیرې موجود دي. یوه بیره خو دا ده چې کچیر په ایران کې جګړه مشلی، بیا ایران د خپل د پردی پخ نه کوي، بیا به دوی د افغانانو سم لشکر جوړوي او اسرائیل ته بیا اسي وي. موږ واورېده، موږ ولیدل، تاسو ولیدل په سوریه کې جنگو لشکر په چمین په نامه دوی پیسې ورکولې، هغه افغانان تلل ته جنگېدل. یو خو به دا شي که پر دوی باندې سخته راشي، پر دوی باندې حمله وشي، فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډېر لشکر تیاروي، بیا هلته لېږي. یعنی افغانان نه مور لري نه خور لري نه وارث لري هلته مړ کېږي او شهیدان کېږي به په هر رقم چې کېدل دوی به متکي پر افغانانو باندې وي دوی به دا خپل کار کوي او بله بیره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي هلته خو هم اقتصاد ځي په دې بد وضعیت ورسره کېږي کوم افغانان چې دلته راځي دلته هم کار نشته دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې زندگی کوي ولې چاته چې کار نه وي ډوډۍ نه وي اوبه نه وي روزګار نه وي او اولادونه باندې ژاړي هغه مجبور دی چې هر طرف لاس واچي دلته هم افغانان چې دلته رام سي په ښه زندگی کې زندگی نه شي تېرول
ډېر مننه کورودان قریص پښتون شاړي کې مونږ نیولې وو نظر مو د دې موضوع په تړاو سره شریک کړو که یو بل اوریدونکو کې دا برا وخل بیا بعد مرسب ته ورشو نو مور ته وخلې لکم زما لري کې نیولې
پری دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وګ چروغ جوړ به صاحب له حاضر تل مده هلمند ولایت څخه خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی مهرباني ساسه نظر اورو
قربان سم پری دې خور کې مخکې د دې خپل نظر تر اسمه د غزمج په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو نشرات چي د ډیره وخت څخه خورجانی خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنۍ منوال بیا اندازې زیاتې د سې کوردنی پر دې خور کې چې داسې رسنۍ ناوري نو زموږ د تخنیکي همکاران څخه په ترنس دا غوښتنه ده د ازادي رادیو د مشرتابه سمې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه ده حال کې پر دې خور کې د شپږو بجو څخه بیا تر 2 بجو پورې د ازادي رادیو نشرات کتن خورجان ناوري د کیږي
حتما دا موضوع مخکم شریکه کړی دا بیا به شریکه کوه تل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو مو ټینګار کړی دی چې دا سنځه حل شي خو څه چې زموږ په واسه کې دی هغه کوو مهرباني نظر مور تل صاحب یا فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس سونه ده کبیر تر سره وصل شو بیا به د اتل صاحب نظر واورو یو ځل بیا ماته وکړو که اتل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي که اتل صاحب فکر کوم اړیکه را سره پرې شو وروسته بیا واخلو اتمر صاحب اوریدونکو یادونه وکړه د دوی اندېښنې دا دي چې که دا جګړه ونښلي یو طرف ته هم په ګټه نه دی په ځانګړې توګه د افغانانو په ګټه نه دی هغه کاروبار چې دوی ورپسې تللی دي له دې به هم خلاص شي او دوی به بیا په هغه دوو کې حیران وي چې اوس څه وکړي ستاسې په آن باندې ستاسې تحلیل څه وایي چې دغه جګړه به واقعا وغځېږي
د اوس دپاره خو زه داسې فکر نه کوم یوازې دغه بریدونه عکسالعملي بریدونه و کله چې د حماس مسله و کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو کله چې حسن نصرالله ووژل سو د دې د ټولو د غچ په خاطر ایران 200 توغندي په اسرائیل باندې ویشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو 2 کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیلو خبرداری ورکړی چې د دې غچ به اخلي او هغوی آمادګي نیسي د دې دپاره چې په ایران باندې برید وکړي په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي محدود دلته څو معناګانې لري د اسرائیل له نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه مونږ نه غواړو چې وسي کو دا محدود دی مونږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو دغه شبکه له منځه وړو دا زمونږ هدف دی نور چا سره مونږ کار نه لرو او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته هم ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي د دوی عملیات محدود دي صرف د حزب الله نظامي قوت ماتول دي د حزب الله خلاصلا کول دي خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزب الله تر 100,000 پوری غلری سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبی برخه کې ده او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي اسرائیل هم دا ویلی چې موږ به د لبنان نورو کسانو سره کار نه لرو، زموږ هدف یوازې د حزب الله دی. نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح، نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته. او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران بریدو کې، ایران بیا په هغه بریدو کې، نو دا بیا کیدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق، یمن، سوریه دا د جګړې ته راکش سي. نو بیا کیدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي. او دا د ایران په مناسباتو باندې، د ایران په اقتصاد باندې، د ایران په منابع باندې ډیر زیات تاثیر لري. او دې سره جوخت افغانان
همدا مې پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په هغه افغانانو باندې چې مخکې به مې یادونه وکړه چې نه افغانستان ته تللی شي او ایران یې د جګړې خواته کش کوي، بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي، په ټوله کې دا به افغانستان څومره حاشیې ته کې دغه جګړه نور.
اول دا چې افغاني مهاجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي، ځکه چې لکه چې مخکې دوستان وخت اشاره وکړه، ایران کې کار به نه کیږي، کار به نه پیدا کیږي. د بل خوا نه د ایران منابع به ورځ تر بلې کمیږي. خپله ایران دې ته اړوزي چې افغانی مهاجر یا په رضا یا په زوره خپل دیوات نه وباسي، ځکه دا شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه د هغوی په اقتصاد باندې، د هغوی په انرژي و مواد غذایي و په دغه شیانو باندې ټول تاثیر لري. او په همدغه ترتیب سره بیا د مهاجرو د کار نشتون دا هم یو بل مشکل دی. مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دې نه چې کار وکړي دغه خپل خرچ و خوراک په هغه کې برابر کړي، دوی مجبوریږي چې یا بل هیواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي، هغوی بیا هغه مرګ قبلي جنګ ته به ورځي، مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راځي. یو تعداد هغه کسان دي چې هغوی بیا کیدای شي چې دغه مشکل ونه لري، هغوی بیرته راستانه شي افغانستان ته، یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري. اوس موږ ته دا پکار ده، د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، په دغه برخه کې اقدام وکړي. اول خو په دغسې صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل، وژل کېدل، حتی د پولیسو د خوانه او بندیان کېدل، زندانی کېدل، په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیولی. چې
اوس په بخنۍ سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس که چېرته دغه جګړه رامنځته شي، بیا به فکر کوئ چې د طالبانو حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري؟
زه فکر نه کوم، ځکه عین مشکل موږ پاکستان کې درلود. او تیر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان، چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل، دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل، اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري. نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي وای. حداقل د ملګرو ملتو د یونیسیار سره دوی خبرې کړي وای چې تاسې مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کې. همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي، د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلې وکړي. خو زه داسې یو شی نه وینم، حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاړلي، ځکه تیر سلسله په هرات کې چوشو تر دې اوسه پورې هغه کسان هغه صفات دي شکایتونه په رسنیو کې راځي، څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو، څوک وایي موږ ته سرپناه نه شو. همدغسې د پکتیا او د خوست کې پکتیکا کې چې زلزله شوه د هغو کسانو، همدغسې په وروستیو سیلابونو کې او دا طبیع پیښو کې په دغه سیلابونو کې، یعنې دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په
مننه کور ودان چون دی اوسې د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د ایران د وروستیو بریدونو په اړه باندې او دا چې تاثیر به یې په ایران کې میشته افغان کډوالو باندې څه وي خپل تحلیل او نظر راسره شریک کړو. توخی صاحب راسره شته، توخی صاحب تاسې لنډ راته وایي، تاسې په ایران کې هستئ، خپل شخصي تصمیم دې څه ده که جګړه ونه خلي افغانستان ته ځي که ایران کې پاتې کیږي؟
شخصي تصمیم خو نوم دا ده چې موږ بله چاره نه لرو چې تر یو مخ دی اله ونه رسېږو چې دلې نور دې نتیجې ته ورسېږو چې یو څه نه پیدا کېږي، نور نو بیا تصمیم نشو چې د وطن پر خوا ولاړ شو. هلته ډېر اقتصادي مشکلات موږ بېخي یو څه نه لرو، نه کار شته، نه غریبي شته، یو څه نه لرو چې اوس موږ وایې یو امید به ستا کړو له دې داسې ولاړ شو، هلته به په هغه کسب باندې بوخت شو. نو له اوسني حکومت اصلا دا غوښتنه ده چې ټولو مهاجرینو ته په شرایط دلته سخت دی د کار زمینه برابره کړي. هغه پخواني نظامیان چې دي هغه نظامیان کله عمومي افیس څخه استفاده وکړي یا بد فعالیتونه نه وکړي یا د هغو غوښتنه ځینې کوو چې د هغو امنیت وسله کړي. تصمیم خو نوم تر اوسه هېڅ تصمیم نه دی ګیر کړی چې شرایطو ته ګورو، بس نو که شرایطو لار راکوله یا خو دلې یو که شرایطو لار نه راکوله له هغه وروسته به بیا تصمیم وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان په ایران کې میشت افغان کډوال حکیم توخی و او همدارنګه د سیاسي چارو شنون که اسحاق قطمر مو میلمه و چې د ایران د وروستیو بریدونو په اړه باندې چې اغېز په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څه وي خپل تحلیل راسره شریک کړو. اتل صاحب که چیرې ستا پوښتنه بې ځوابه پاتې وي کولی شي چې خپرونه بیا واوري. ستاسې د همدغې پوښتنې نه وړاندې اتمر صاحب دې پوښتنې ته ځواب ویلی و، کولی شي چې بیا هلته د خپلې پوښتنې ځواب ترلاسه کړي. اورېدونکو له تاسو ټولو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام چې زه اوس مو همکاران ستاسې په چوپړ کې حاضرېږو. ښه چارې، ښه وخت.
Yasoro chane nare barande putira yavaravina Yasoro chane nare barande putira yavaravina Yasoro chane nare
Yes, sir, oh, Johnny.